سلامونه ستړي مشي په افغانستان کې دا ماخوسته 9 بجې شوې اپیل کوو د دې سات په خبرونو. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یونما د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر پر نوی قانون اندېښنه څرګنده کړه. وی ویل چې دا قانون د خلکو پر فردي چلند پراخ محدودیتونه وضع کوي او محتسباتو ته یې د تطبیق واک ورکوي. یونما په یوه خبر پاڼه کې چې نن یکشنبې خپره کړې، د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت د مشر روزوا اوتنبای والا قول ویلي دا د افغانستان د راتلونکي لپاره یو ځورونکی لیدلوری دی، چیرې چې محتسبین واک لري چې د پراخو او کله ناکله د ناڅرګندو سرغړونو د لس بنسټ هر څوک وګواښي او توقیف کړي. نوموړي همداراز ویلي دا د افغان ښځو او نجونو پر حقونو باندې د نس غملو وړ محدودیتونه پراخوي. آن له کوره بهر د ښځو غږ په ښکاره ډول اخلاقي سرغړونه ګڼي. طالبانو په خوست ولایت کې رسنیو ته ویلي چې لشپږم ټولګي پورته د ښوونځیو د کتابونو تدریس ودروي. وروسته له دې چې طالبانو لشپږم ټولګي پورته د نجونو پر زده کړو بندیز ولګوه، یو شمېر رسنیو د راډیوګانو او همداراز آنلاین زده کړو پروګرامونه پیل کړل، څو هغه نجونې چې له ښوونځیو پاتې دي په کورونو کې زده کړو ته دوام ورکړي. په خوست کې څو سرچینو ازادي راډیو ته نن وویل چې د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر ادارې رسنیو یو ته ویلي چې نور لږ پګم ټولګي پورته د زده کړو آنلاین او راډیو خبرونه ودروي. طالبانو له وخت رسیدو وروسته لومړی لږ پګم ټولګي پورته نجونې ښوونځي ته لتلو منع کړې او وروسته یې امر وکړ چې تر بلې خبرتیا پورې د پوهنتونونو دروازې هم بندې وي. د طالبانو د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت وایي چې پرون له ایران او پاکستان څخه د افغان کډوالو 113 کورنۍ افغانستان ته ستنې شوې دي. د طالبانو د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت نن په یو خبر پاڼه کې ویلي چې دا کډوال په خپله خوخه او په زوره د تورخم سپین بولدک وریخم پله او اسلام کلاله لارو افغانستان ته داخل شوې دي. د امریکا د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو کمیټې رئیس مایکل میکل د افغان ښځو په اړه د طالبانو د امر بالمعروف پر نوی قانون په غبرګون کې د امریکا د حکومت پر پالیسۍ نیوکه وکړه. وی ویل چې د ولسمشر بایدن د حکومت تشې ژمنې سبب شوې چې طالبان پر ښځو په برید کې یو بل ګام هم وړاندې واخلي. میکال پرون شنبه په یو بیان کې وویل چې دوی هغه میلیونونه ښځې او نجونې نشي هیرولی چې د طالبانو لخوا ځورول کیږي. د همداراز وویل چې بایدن او مرستیال یې افغانانو ته شا واړوله او دې چارې طالبان وهڅول چې د افغان نجونو او ښځو د لسیزو بریاوې له منځه یوسي. د طالبانو د لوړو زده کړو وزیر ندا محمد ندیم هم وایي د دې ډلې مخالفان د نجونو زده کړې د فرض درجې ته لوړوي او د زده کړو مخنیوی یوه لویه بې عدالتي بولي. ندا محمد ندیم وویل چې د طالبانو مخالفان د ښځو د ورځې په مناسبت د ښځو د تعلیم له موضوع څخه شر جوړوي. په پاکستان کې نن یکشنبه په 2 جولای ترافیکی پیښو کې لږ تر لږه 14 کسان مړه شوي دي. چارواکي وایي په وژل شوو کې 12 زیارتوال وو چې د ایران له پولې څخه د تیرېدو اجازه نه و ورکړل شوې. په لومړۍ پیښه کې 22 کسان هغه وخت مړه شول چې د دوی د سپرلۍ بس د پنجاب ایالت او د پاکستان تر کنټرول لاندې کشمیر ترمنځ آزاد پټان ښار ته نږدې په دره کې ولوېد. په دوهمه پیښه کې 12 کسان هغه مهال مړه شول چې د سپرلۍ بس یې د بلو چستان یالت د مکران د ساحلی لوی لارې په دره کې وغورځید. دغو کسانو هم غوښتل چې د زیارت لپاره ایران ته لاړ شي خو ایران اجازه نه ورکړي. د جرمنی چارواکو نن سهار اعلان وکړ چې هغه کس ځان پولیسو ته تسلیم کړ چې دغه هیواد په لویدیځ کې څو تنه په چړې وهلي او وژلي وو. د چارواکو په وینا دغه کس شپږویشت کلن او د سوریه وګړی دی. د رویټرز خبری اژانس د خبرو له مخې د دوسلدورف پولیسو او فدرال څارنوالانو په ګډه اعلامیه کې ویلي چې مشکوک کس ځان تسلیم کړی او پر خپل جرم یې هم اعتراف کړی. د اسلامي دولت ډلې یا داعش د شواهدو له وړاندې کولو پرته د دې حملې مسؤلیت منلی دی. دا یمن په جنوب کې د تاس په ساحل کې د یوې کښتۍ له ډوبېدو وروسته لږ تر لږه 13 کسان مړه شوي. دي د مهاجرت نړیوال سازمان د یک شنبه په ورځ د اعلان وکړ چې د دیالاسو تانو پرمړینه سربیره 14 کسان نور به درک شوي دي د همدارز ویلي چې په کښته کې 1500 ایتوپیان او 2 یمنیان سپاره وو د بیړۍ د ډوبېدو د علت په اړه څه نه دی ویل شوي او اسرائیل نن سهار وختي د لبنان د جنوب پر ځینو برخو بریدونه کړي دي د اسوسییټډ پریس خبری اژانس د راپور له مخې د اسرائیل دغه اقدام د حزب الله ډلې د احتمالي حمله مخنیوی ښودلی په دې خبری ټولګه کې یو ځل بیا زه فرشته صاحب تاسو هرکلی کوم د خبرونه کې برابر سره واوري چې د افغانستان د تحلیلګرانو شبکه وایي چې د طالبانو حکومت په افغانستان کې د مخدره موادو لامل د رامنځته شوی ستونزو د هواري په هڅه کې نه دی بریالي شوی او د همداسې ادارې پورم لرو چې یو شمیر افغانان د کابل جلال آباد په لوی لار د دویم سړک په جوړېدو خوشاله دي
نو طالبان چې د اعلان کړی چې دا ډیر خوخمه ډیر بيخي اندهي زیات خوخمه په دې باندې چې د دویم سړک جوړ شي او لار په خشي هر څه لپاره تګ راتګ لار بډی راځي
او د دې ترڅنګ د منځنۍ آسیا د اتلولۍ په لوبو کې د افغانستان د فوټبال تر 18 کلنو کم عمره لوبډلې اتلولۍ د افغانانو د هر کلی سره مخ شوې ده
ډېره خوشحالونکې صحنه وه او دا د افغانستان د خلکو لپاره یو ښه زیری و او انشاءالله د ټولو په شونډو یې مسکا خوره کړې ده
خپرونه د افغانستان او نړۍ اړوند راپورونو سره غځو ملتیا مو غواړم
د ازادي رادیو خبری ټولګه
خبرونه له راپورونو سره غځو ورزو د خبرونې لومړی راپور ته په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سیاسي استازولۍ دفتر د طالبان حکومت د امر بالمعروف د تازه قانون په اړه خبرګون کوډلای دی او ویلي دی چې دا قانون د افغان ښځو او نجونو پر حقونو باندې د نزغم لوړ محدودیتونه لا پرخوي دې قانون ته یو شمیر نور کورنی او بهرنی خبرګون هم خودل شوی خو د طالبان حکومت د امر بالمعروف د نوي قانون ته لپاره کورنی او بهرنی خبرګونونو سره سره دوی پر تطبیق هم ټینګار کوي په دې اړه زموږ د همکار سنا کاکړ راپور ته وکړي
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي استازولۍ دفتر یا یونما د طالبانو حکومت د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت نوي قانون ته خبرګون سره ویلي دا قانون د اشخاصو په فردي چلند پراخ محدودیتونه وضع کوي او محتسبینو ته د پلي کولو واکونه ورکوي یونما نن په یوه اعلامیه کې د دغه دفتر د مشري او د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړی استازي روز او تونبایو په حواله لیکلي دا د افغانستان راتلونکي لپاره یو ځورونکی لیدلوری دی چیرې چې محتسبین اختیاري واک لري چې د پراخو او کله ناکله د ناڅرګندو سرغړونو د لس پر بنسټ هر څوک وګواښي او توقیف یې کړي نوموړي زیاته کړه دا د افغان ښځو او نجونو پر حقونو باندې د نسخمل وړ محدودیتونه لا پراخوي چان له کوره بهر د ښځو غږ په ښکاره ډول اخلاقي سرغړونه ګڼل کیږي په ورته وخت کې د امریکا د کانګرس د بهرنیو اړیکو کمیټې مشر ویلي د ولسمشر بایدن او د هغه مرستیالي حریس لخوا د افغانستان له ښځو سره د مرستې په اړه د تشو ژمنو وروسته په ټوکوی د طالبانو ترهګریز رژیم په ښځو باندې خپل بریدونه یو پړاو نور هم زیات کړل او ان په مزایونو کې د دوی د سترګو په ښودلو هم بندیز ولګوه یا د کمیټې د اګست په 14 نیټه د دې کمیټې د مشر مایکل مکال په حواله لیکلي موږ نشو کولای هغه میلیونونه میرمنې او نجونې هیرې کړو چې د طالبانو له لاسه کړیږي د دغه کمیټې په خبره نړیواله ټولنه باید د طالبانو د په رسمیت نه پیژندلو په برخه کې ټینګه ودرېږي د افغان میرمنو د اعتراضي خوځښتونو ائتلاف پنجرې امید د افغانستان د میرمنو غاق او یو شمیر نورو اعتراضي غورزنګونو هم د اعلامیو په خپرولو سره د طالبانو حکومت تازه قانون غندلی او له نړیوالو سازمانونو یې غوښتي چې د افغان میرمنو د ژغورنې لپاره لاس په کار شي خو د دې ټولو پراخو غبرګونونو سره سره د طالبانو حکومت د دې قانون پر عملي کولو ټینګار کوي د طالبانو حکومت تر کنټرول لاندې ملي راډیو تلویزیون د اګست په 14 په خپله ایکس پاڼه لیکلي د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت سرپرست خالد حنفي یوې ناسته کې ویلي چې د دې وزارت قانون له شرعي احکامو نفی فقیر اخیستل شوی او په بشپړه توګه ملي کیږي د طالبانو حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر په نوي قانون کې چې د دوی په خبره د دوی مشر ملا هیبت الله خونزاده توشیح کړی، د لسمه ماده کې د ښځو پر غږ او مخلوڅولو بندیز لګول شوی. د ښځو د ټول بدن پټول لازمي بلل شوی او د قانون په ټکو د فتنې له ویرې د ښځو مخ پټول هم ضروري دي. دغه راز د ښځې غږ چې سندرې، نعتونه او قرائت پکې شامل دي، په مجموع کې په زوره یا په لوړ غږ ویل یې اورد بلل شوی دی. د طالبانو حکومت د قانون یو شمېر ښځینه خبریالانې هم اندېښمنې کړې دي. یوه له دوی څخه چې نه غواړي نوم یې په راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل چې د خپلې کورنۍ یوازینی سرپرست ده او د طالبانو تازه قانون ته خورا اندېښمنه ده.
ما ته ډېر د اندېښنې وړ دی چې د یوې لس کسیزې کورنۍ د عاید سرچینه بیکاره شي. زما په شان ښایي نورې ډېرې داسې مېرمنې دي چې په رسنیو کې کار کوي خو بیکاره کېږي.
د افغانستان د خبریالانو مرکز د اړیکو او عدالت غوښتنې کمیټې مسؤل سمیه ولیزاده ازادي راډیو ته وویل چې یاد مرکز هم د طالبانو حکومت د تازه قانون په اړه اندېښنه لري او د دې محدودیتونو د لرې کولو غوښتنه کوي. نوموړې زیاته کړه
و احتمال زیاد این طرزل عمل
په زیات احتمال کومه کړنلاره چې دوی په نظر کې نیولې احتمال لري چې د افغان خزینه خبریالانو پر فعالیت هم تحمیل سي او خزینه خبریالانې د افغانستان دننه له رسنیو څخه په بشپړ توګه حذف سي.
افغانستان حذف شول.
د طالبانو حکومت د خپل واکمنۍ په تیرو دریو کلونو کې د افغان جنو او میرمنو پر وړاندې د زده کړو، کار او سفر په ګډون ګڼ شمېر محدودیتونه لګولي دي چې نړیواله ټولنه او افغان میرمنې د دوی د حقونو نقص بولي. خو د طالبانو حکومت تل ټینګار کوي چې د میرمنو په ګډون د ټولو افغانانو حقونو ته د اسلامي شریعت په چوکاټ کې ژمن دي. هغه ادعا چې افغانانو او نړیوالې ټولنې ته د منلو نه ده.
د مخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي.
ازادي راډیو څلرویش ساعته. تاسو زموږ غږله ازادي راډیو نه اورئ. د افغانستان د تحلیل کرانو شبکه وایي د طالبانو حکومت په افغانستان کې د مخدره موادو د تقاضا د کمولو او په دې هیواد کې د یادو توکو د استعمال له امله د رامنځته شویو پراخو ستونزو د هواری په هڅه کې نه دي بریالي شوي. دغې شبکې نن یکشنبه په یو راپور کې ویلي چې په افغانستان کې د تریاکو د تولید له کمیدو سره لا هم تقاضا کمه شوې نه ده. په دې اړه جزئیات له فیروزه عزیزی ناورو.
د افغانستان د تحلیلګرانو شبکه ANN وایي چې په افغانستان کې د تریاکو د تولید د کمیدو سربیره د مخدراتو کو تقاضا په لوړه کچه موجوده ده. دغه شبکې نن یکشنبه د اګست په 25مه په خپل خپور کړي تیرانیز راپور کې په افغانستان کې د مخدراتو کو دوامدار کارول کړکېچ بللای دی. په دې راپور کې راغلي چې د طالبانو حکومت په افغانستان کې د مخدراتو کو د تقاضا د کمولو او په دې هیواد کې د یادو توکو د استعمال له امله درامسته شوی پراخ ستونزو د هواری په هڅه کې نه دی بریالي. د راپور په ټکو د عامه پوهاوي نشتوالی، رواني جګړه او د درد د ورکېدو په پلمه د تریاکو دودیزه کارونه په دغه هیواد کې د تریاکو د کارونې ستر لاملونه دي. په دې راپور کې دا هم راغلي چې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته دوی له روږدي کېدو سره د مبارزې په برخه کې هڅې کړې، د تریاکو د تولید او کوکنار د کرلو مخه نیول سوې او په مخدره توکو روږدي هم د درملنې په هدف راټول سوي. خو په ټکو یې د نړیوالو بنسټونو په ملاتړ د بودجې د کمښت له امله د درملنې مرکزونو په تړل کېدو دا ستونزې بیرته زیاتې سوي دي. د تحلیلګرانو شبکې په راپور کې لیکل سوي چې په 2022 کال کې په میمیاس کې د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت اعلان کړی چې د روږدو کسانو د درملنې له اته اتیا مرکزونو څخه څلور څلوېښت یې لا هم فعال دي. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو حکومت تازه ادعا کړې چې په تېر یو کال کې له دروي زره د زیاتو روږدو کسانو درملنه کړې ده. د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت ویان شرافت زمان ویلي چې دوی په روغتیایي مرکزونو کې د روږدو د درملنې تر څنګ خپل روغتیایي ټیمونه کورونو او زندانونو ته استوي او د روږدو کسانو درملنه کوي. خو د افغانستان د تحلیلګرانو شبکه په دې برخه کې د طالبانو د حکومت دا کړنلاره معیاري نه بولي او وایي چې جبري او ناڅاپي درملنه کمه ګټه کوي او مخدره توکو ته د روږدوالي د بیرته ستنونې ګواښ زیاتوي. د افغانستان د روږدو په اړه وروستۍ سرشمېرنه په 2015 کال کې سوې چې د روږدو شمېر یې هغه مهال له 3 میلیونو زیات اعلان کړی و. خو تازه د طالبانو د حکومت د ریاست الوزرا مالیه او اداري مرستیال په دغه هیواد کې د روږدو شمېر له 5 میلیونو زیات یاد کړی دی. دا په داسې حال کې ده چې یو شمېر هغه کسان چې په مخدره توکو روږدي دي وایي چې دوی د کورنیو د ستونزو او روحي فشارونو له امله د دغو توکو کارونې ته مخه کړې ده. په بدخشان ولایت کې په مخدره توکو روږدي لالې ازادي راډیو ته ورته وویل چې دا مهال په خپل کور کې د رګدوالي د پریښودو په 45 ورځنۍ دوره کې ده.
د جګرخونی ستړیا له امله او تچمن نشو کولی درس ووایم او د ځان او اولادونو ژوند مې جوړ کړم. ما تریاک څکول او په دې سره به مې ستړیا ختمېده. اول مې تریاک څکول، وروسته مې بیا کابل کې شیشه څکوله.
له مخدره موادو او جرمونو سره د ملګرو ملتونو د مبارزې ادارې دوه میاشتې وړاندې په خپل یو راپور کې وویل چې په افغانستان کې د کوکنارو د کښت د 15% کموالي تر ټولو زیاتې اغیزې پر بزګرو پریوتي او په دغه هیواد کې بېوزلي زیاته کړې ده. یو این او ڈی سی تیر کال په افغانستان کې د کوکنارو د کښت د 15% کموالي خبره کړې وه چې په ټکو یې په تیر 2023 کال کې په افغانستان کې د کوکنارو د کښت کچه 10,800 هکتارو ته رسېده، په داسې حال کې چې دا کچه له هغه یو کال وړاندې 233,000 هکتاره وه. د مخدره توکو کښت او تولید په افغانستان کې له سترو ننګونو دی چې ملګرو ملتونو او د ګڼو هیوادونو استازو د دوهې په درېیمه غونډه کې د طالبانو له پلاوي سره پرې خبرې هم وکړې.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
ازادي راډیو اوس د ماخام لشپګو د سهار تشپګو په منځنۍ چپه 12:09 په ټول افغانستان کې ورېدل شي. ورزو نړیوالې موضوع ته امریکا هڅه کوي چې د اسرائیل او حماس ترمنځ د اختلاف واټن کم کړي او په دې توګه په غزه کې اوربند يرغمل او خلاصون ممکن شي. رويټرز خبري اژانس د څو سرچینو له قوله چې د دوهې د وروستیو خبرو له محتوا سره آشنا دي، ویلي دي چې په غزه کې د اسرائیل د راتلونکي پوځي حضور او د اسرائیل له زندانونو څخه د فلسطینی بندیانو د خلاصون موضوع هغه دوه مهمه مسلې دي چې په دوحه کې یوې موافقې ته د رسیدو مخه نیسي. له بلې خوا د مصر په پلازمینه قاهره کې د یکشنبه په ورځ د اوربند لپاره د لوړې کچې خبرې بیا پیل شوې دي، خو دا په داسې حال کې ده چې د اسرائیل په تازه بریدونو کې د غزې لسګونه نور اوسیدونکي هم وژل شوي دي. په دې اړه له عصمت ساروان نور جزئیات اورو.
د غزې په جګړه کې د اوربند د خبرو د نوي پړاو د پایل په درشل کې د اسرائیل پوځ اعلان وکړ چې د غزې ترنګ په مرکز کې په جګړو کې د دوی درې ذخیره ځواکونه وشل شوي، او فلسطینی سرچینو اعلان وکړ چې د اسرائیل په هوایي بریدونو کې د غزې تر 15 ډیر اوسیدونکي وشل شوي دي. د اسرائیل د دفاع وزارت د هغه راپور لمخې چې د یکشنبه په ورځ پر خپل وی پانه خپور کړي، شپږ کلن دانیل پیچ نیوک، درویش کلن نیتای میتودی او 15 کلن یانیو اورن د هغو عسکرو په ډله کې و چې پرون په غزې ترنګ کې په جګړه کې ووژل شول. د اسرائیل د دفاع وزارت ویندوی ویلي چې دوه کسان په یو بمی چاودنه کې وژل شوي او یو بل یې په ډزو وژل شوی دی. په وروستیو اونیو کې د اسرائیل پوځ په مرکزی غزه کې په ځانګړي توګه په دارول بلا سیمه کې له افراطي ډلې حماس سره په سختو جګړو بوخت دی. حماس د امریکا د متحدو ایالاتونو او اروپایي اتحادیې لخوا یو تروریستي سازمان ګڼل کیږي. د فرانس پرس خبري اژانس د راپور له مخې د تیر کال د اکتوبر په 10 پر اسرائیل د حماس له ناڅاپي حملې راهیسې 338 اسرائیلي عسکر وژل شوي دي چې د غزې د جګړې د پیل لامل شو. اسوشیټډ پرس خبري اژانس د شنبه په ورځ په غزه کې د روغتیایي کارکونکو له قوله خبر ورکړ چې د اسرائیل په څو هوایي بریدونو کې د غزې په بیلابیلو سیمو کې تر 15 ډیر کسان وژل شوي دي. د غزې په مرکز کې د ناصر روغتون د راپور له مخې د دوو ماشومانو په ګډون د یوې کورنۍ 11 غړي په خان یونس کې پر یوه کور د اسرائیل په هوایي برید کې وژل شوي دي. د روغتون چارواکو وویل چې د دریو بریدونو په پایله کې په خان یونس او شاوخوا کې د وژل شویو کسانو 33 جسدونه دې مرکز ته وروړل شوي دي. د اقصا شهیدانو روغتون هم راپور ورکړی چې د اسرائیلو په یوه جلا برید کې 3 کسان وژل شوي دي. دا په داسې حال کې چې د مصر په پلازمینه قاهره کې د یکشنبه په ورځ د اوربند لپاره د لوړې کچې خبرې بیا پیل شوي دي. اسوشیټډ پرس خبري اژانس د یوې مصري سرچینې له قوله ویلي چې د سی آی مشر ویلیام برنز، د قطر د بهرنیو چارو وزیر او د مصر د استخباراتو مشر د شنبه په ماښام د رسمي خبرو تر پیلېدو مخکې سره ولیدل. د حماس یو جګپوړي غړي محمود مرداوی اسوشیټډ پرس خبري اژانس ته وویل چې د غډله به د یکشنبه په خبرو کې برخه وانخلي، خو قطر او مصر به د اوربند مزګرتو په توګه د خپلو خبرو د پایلو په اړه د دې ډلې استازو ته خبر ورکړي. په قاهره کې د خبرو لپاره د متحدو ایالاتونو د پلاوی مشیبه د سی آی ای مشر او د جو بایدن ځانګړی سلاکار بریت مکګورک وکړي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
وس هم د راپورونو بلې برخې ته ورځو. طالبان وایي د کابل او جلال آباد دوهم سرک باندې بیا کار پیل شوی دی. یاد اعلان د ختیځو ولایتونو اوسیدونکي خوشاله کړي دي او له اوسنیو چارواکو غواړي چې څومره زر کېدای شي په بخنه د کابل جلال آباد دوهم سرک جوړ کړي او دوی د ماهیپر له خطرونو او ټکرونو ډکې لارې څخه وژغوري. په دې اړه زموږ همکار له سیمې راپور چمتو کړی، تاسو یې واورئ.
مشکلات ډیر دي په دغه لار باندې، نغلو بیخ کې لار بندېږي، دا سوري تیږي په نوم باندې وزیر سروبي نه شراوځي په دغه ساحو کې لار بندي ډیره وي، بل میپر بیخ کې لار بندوي. نو طالبان چې دغه اعلان کړی چې دا ډیر خوښ یم، ډیر بیخي انتهایي زیات خوښ یم په دې باندې چې دغه دویم سرک جوړ شي او لار پخه شي، د هر څه لپاره تګ راتګ لار به ډیره اسانه شي.
دا د ننګرهار ولایت یو تن اوسیدونکی هدایت الله و چې د کابل جلال آباد ترمنځ په سرک کې د شته ستونزو او د طالبان لخوا پر دوهم سرک د بیا کار پیل کولو په اړه یې ازادي راډیو سره خپل نظر او غوښتنې شریکې کړې. د ختیځو ولایتونو اوسیدونکي وایي د اوسني سرک د تنګوالي او کګلیچونو په وجه ډېری وختونه د موټرو مرګونی ټکرونه رامنځته کیږي او په ساتونو ساتونو لار بندوي. په وینا کې نوې سرک جوړ شي نو دوی به له اوسنۍ ستونزو خلاص شي. بلال احمد مومند او تسل احمد زه
دویم سرک چې د کابل او جلال آباد او بل جلال آباد او تورهم ترمن څخه کم دی کنه، دغه ډیره مهمه او ستراتیژي لار ده د ترانزیت د فارم ده، دا مخالکو د فارم ده، بل سوالیتونه سره نخلې دغه ډیره مهمه لار ده. بل دی کې چې د ترافیکی پیښه زیات رامنځته کیږي، وخت نا وخت مونږ اورو ترانزیت د فارم خو شم دا مخالکو د فارم او
غرب را خو سو یو داره بند و ځینې کسان سره مریضان سخت مریضان بو یا سو جنازې ته په خپل وخت نه شو رسیدلې. نو د اسلامي امر ته غفری کړ ډیر خار زو زکه د سر بده ډیرو هی وادو ستونزې حل شي، هغه کوم ټاکري ادب ته شي غواړي ورسیږي په خپل وخت سره، په خپل وخت سره ورسیږي. تیر حکومت هم نو دغه سی وادي ډیره کړې وی چې موږ دغه سرک دویم سرک په خو جوړو به خو هغه په خپل وادو کې پاتې راغلی. نو د اسلامي امر حکومت نه غواړو چې دغه لار زر جوړ کړي، زر په کار پایل کړي.
د ختیځ سیمه سوداګر هم د سرپرست حکومت یا د اعلان خوشاله کړي او وای اوس مهال چې له مزار شریف او یا نورو خارونو مال را بار کړي، د ماهیپر د سخت لارې په وجه ډېرې وختونه د ټیلرو چپکېدو او دوی ته د زیات زیان رسیدو سبب کیږي او کچیرته دوی ملاره ورغول شي نو د دوی مالونه به په وخت او په کم کرایه ورسیږي او د توکو بای به هم راټیټی شي. په کونړ کې د اسناف ټولنې مشر حاجی سید عظیم خان
غاړو سړنې چې کیږي د دې به مخنیوي وشي، ځکه چې یو خان اکثرا ټیلر راشي دول خان وړکه موټر دی ټیلر خو نه خلاصيږي، موږ د موټر د دغه شپې ته پټا او پټا وګدواله ده هغه داګه نه وته دا اکثر د حادثاتو مخه به ان شاء الله تعالی په دې سره وویل شي. کابل کې څنګه لارې مزار نه راشي، کابل کې ولاړې د چلند او رسیږي سبا ما خان براوي دا یو غټه ستونزه ده.
خلک وایي ک په یاد سرک بیا کار پیل شي ورسره به زیاتو بیروزګارو کسانو ته د کار کولو زمینه برابر شي. د ننګرهار او کابل سرک نه یوازې چې مرکز او شمال سره څلور ختیځ ولایتونه نخلوي، بلکې افغانستان له کراچۍ بندر او هند سره د وصل یو مهمه سوداګریزه لار ده چې هر ورځ پرې په مالونو بار په زرګونو لارې تګ راتګ کوي. د کابل جلال آباد دوهم سرک چې 115 کیلومتره اوږدوالی لري، ورته آسیایي پراختیایي بانک شاوخوا 110 میلیون امریکایي ډالر ځانګړي کړي وو او ویل شوي وو چې د یاد سرک کارونه به تر 2019 پورې بشپړ شي، خو دا د 2040 کې لا هم چارې په ټپه ولاړې دي. که څه هم چې سرپرست حکومت پرې د بیا کار پیل کولو اعلان کړي، خو لا هم نه ده معلومه چې دوی به خپل کړې ژمنه پوره کړي او که د تیرو چارواکو په څیر به یوازې په وعدو او خبرو وخت تیر کړي.
د سهار لشپګو د ماخام تر شپګو بجو په لندو چپو 19, 21, 25 مترو
ازادي رادیو څلور وشتاته
وړاندې په خبرونه کې ستاسو را لېږل شوي پیغامونه هم لرو، خو د هغې نه مخکې یو سپورټي راپور. د منځنۍ آسیا د اتلولۍ په لوبو کې د افغانستان د فوټبال تر 18 کلنو کم عمره لوبډلې اتلولۍ د افغانانو له هرکلۍ سره مخ شوي دي. د بیلابیلو ولایتونو اوسیدونکي دغه اتلولۍ د افغانستان لپاره لویه لاسته راوړنه ګڼي. د افغانستان د فوټبال تر 18 کلنو کم عمره لوبډلې د تاجکستان په دوشنبه ښار کې د منځنۍ آسیا د فوټبال تر 18 کلنو کم عمره فوټبال لوبو په جام کې د ازبکستان د فوټبال ټیم په ماتولو سره د دې جام اتلولي وګټله. په دې اړه زموږ همکار حدیث پردیس راپور چمتو کړی، تاسو یې واورئ.
دا موافقتونه دا بریاوې د موږ ټولو لپاره افتخار دی.
د غور ولایت اوسیدونکی حمید الله چې د منځنۍ آسیا د فوټبال تر 18 کلونو کم عمره په جام کې د افغانستان په اتلولۍ خوښته، وایي دا یو لوی لاسته راوړنه ده. هغه له ازادي راډیو سره په خبرو کې وایي چې په دې لوبو کې د افغانستان د فوټبال تر 18 کلونو کم عمره لوبډلې اتلولۍ د ورزش د نورو ملي ټیمونو د بریا په اړه هیله من کړی دی.
د افغانستان د فوټبال ملي ټیم بریا د آسیا په کچه چې لومړي ځل لپاره دا واقع شوې ده، ډېره خوشحالوونکې صحنه وه او دا د افغانستان د خلکو لپاره یو ښه زیری و او انشاءالله د ټولو په شونډو یې مسکا خوره کړې ده. دا موافقت زموږ د ټولو لپاره افتخار دی، انشاءالله چې دوی نورم وځلیږي.
د ننګرهار ولایت اوسیدونکی سید اکبر هم د دغې بریا په اړه خوښ دی.
د افغانستان ولس کلونو په آسیایی کې مثلا ډېرې مسابقې وګټلې او خپل زحمتونه یې کړي او خپلې خولې یې تویې کړې، دا د دې خولو د تویېدا نتیجه وله.
د افغانستان د فوټبال تر 18 کلونو کم عمره لوبډلې د سنبلې د میاشتې په درېیمه نیټه د منځنۍ آسیا د 18 کلونو د کم عمره فوټبال لوبه په پیلوبه کې له ازبکستان سره مخامخ شو چې د عظیم الدین حاجي زاده لخوا د ګول په وهلو سره یې لوبه وګټله او د دې سیالیو اتلولي په خپل نوم کړه. په دې لوبه کې دا لومړی ځل دی چې د افغانستان ټیم اتلولي ګټي. د منځنۍ آسیا د 18 کلونو د کم عمره فوټبال لوبې د اګست میاشتې په 18 نیټه د شپږو ټیمونو افغانستان، ایران، ازبکستان، ترکمنستان، تاجکستان او قرغزستان په ګډون د تاجکستان په کوربتوب پیل شوې وې چې پرون د اګست میاشتې په 24مه د افغانستان په اتلولۍ پای ته ورسېدې. په دغه لوبو کې ازبکستان دویم او د تاجکستان ټیم ایران ته په ماتې ورکولو سره دریم ځای خپل کړ. په ورته وخت کې ټاکل شوی چې د افغانستان د فوټسال ملي ټیم له یوې میاشتې په کمه موده کې د فوټسال د 2024 نړیوال جام په لوبو کې برخه واخلي. د فوټسال ملي لوبډلې د سور په میاشت کې د آسیا د فوټسال د ملتونو په جام کې د بحرین، عراق او قرغزستان په ماتولو سره د فوټسال نړیوال جام ته لاره پیدا کړه. ټاکل شوی د افغانستان د فوټسال ملي ټیم د فوټسال په نړیوال جام کې چې د سپتمبر د میاشتې په 14مه نیټه په ازبکستان کې پیلېږي د ارجنټاین په ګډون له یو شمېر لوبډلو سره لوبې وکړي. یو شمېر افغانان په دغو لوبو کې د فوټسال د ملي ټیم له ګډونه د ملاتړ سربېره هیله مندي ښیي چې لوبډلې ښه وځلیږي. د کابل ښار یو اوسیدونکي احمد په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
تیم ملي فوټسال ما خېله
زموږ د فوټسال ټیم ډېر پیاوړی شوی او په دې وروستیو کې خزلې دلې او نړیوال جام ته لار پیدا کړې ده. زموږ خېله هم بیا داده چې په دغه لوبو کې ټیم خو ځلېږي او له دې لوبو د افغانستان خلکو ته خېله سره وړنی ولري،
خېله خوبه برای مردم افغانستان کسب کند.
د کندهار ولایت اوسیدونکي بخت محمد هم په دې اړه ازادي راډیو ته وایي:
افغانستان د فاره ډېر لوی خبره ده چې د فوټسال ټیم تر جامع جهانی پر رسیدلی دی. نو زموږ امید او هیله ده تر څو پر هغه سټیج باندې په ښه توګه سره وځلیږي او د افغانستان نوم نور هم دغسې وځلیږي لکه په کرکټ، فوټبال او په ځینو نورو آزادو لوبو کې چې دغسې ځلیدلی دی. نو د فوټسال ټیم دې هم خدای تعالی هم داسې وځلیږي تر څو د افغانستان نوم هلته هم روښانه او بیرغ دې هلته هم رپانده واوسي.
یو شمېر افغانان وایي د فوټبال، فوټسال، کرکټ او نورو سپورټي برخو کې د افغان لوبغاړو بریاوو خوښ کړي دي. دوی د طالبانو حکومت له نړیوالو فدراسیونونو او نورو ورزشي بنسټونو غواړي چې دغه افغان لوبغاړي په نړیوالو میدانونو کې یوازې پرې نږدي او ملاتړ یې وکړي.
ستاسو له پیغامونو
یقینی دومره خبر به وکم د بیروزګاری په اړه باندې چې بیروزګاری چې ده د خصوصا یو ټولنه کې د ځوانانو دپاره او خاص کر بیا د هغو کسانو دپاره چې دی تعلیم یافته او یا یو مسلک کې دی کار غواړي او دی ته کار نه پیدا کیږي، یقیني دی ول پر خو به ډیر سخته مرز ده خو اوغت مرز ده ځکه چې زموږ تجربه ده چې په کوم ورځ کار نه وي بیروزګاری وي او سې عادت هم نه یور سره د بیروزګاری سره دا اوس ګرځیدا سره بیا غوړه ډیر سړي باندې سخت تیریږي
زده راډیو کارګون ګټول ته سلامونه کوي دی وړاندې کوم او بس سلام ده چې تاسو د زده راډیو نه د شیدان ماینو وزارت یو راپور خور کړ دا راپور په اساس باندې چې د یتیمانو د کونډو او د مالینینو هغه مالینین چې تیر نظام هغه دي او دو سره جنګېدی دي دي هغو ته هېڅ چا ته داسې معاش نه دی ورکړ شوی په سلو کې پنځو ته ورکړ شوی دی نورو سم هماغسې ګرځي دوی خپلو ته ورکوي او دا غو د نظام د تیر جمهوریت د نظام کسان چې څومره دی هغه ماغسې وسم خوار او زار او تکلیفونو کې دي ژوند یې ډېر سخت دی
ستاسو پیغام ستاسو نظر
په څو شیبو کې بعد زهر او کاروان اونۍ خبرونه درته وړاندې شي خو د غینه مخکې لاند خبرونه په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریتونه ماده طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر پر نوی قانون اندېښنه څرګنده کړې او ویلي دي چې دا قانون د خلکو پر فردي چلند پراخ محدودیتونه وضع کوي او محتسباتو ته یې د تطبیق واک ورکوي طالبانو په خوست ولایت کې رسنیو ته ویلي چې لشپګم ټولګي پورته د خوانځیو د کتابونو تدریس ودروي روسه لدی چې طالبانو لشپګم ټولګي پورته د نجونو پر زده کړو بندیز ولګوه یو شمېر رسنیو د رادیوګانو همدارس آنلاین زده کړو پروګرامونه پیل کړل سو هغه نجونی چې لخوانځیو پاتې دي په کورونو کې زده کړو ته دوام ورکړي په خوست کې څو سرچینو ازادي رادیو ته ویلي چې طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر ادارې رسنیو ته ویلي چې نور لشپګم ټولګي پورته د دکړو آنلاین او رادیو خبرونه ودروي د امریکا د استازو جرګې د بهرنۍ اړیکو کمیټې رئیس مایکل میکل د افغان خزو پاړه د طالبانو د امر بالمعروف پر نوی قانون په خبرګون کې د امریکا د حکومت پر پالیسۍ نیوکه وکړه او ویل چې د ولسمشر بایدن د حکومت تشې ژمنې سبب شوې چې طالبان پر خزو په برید کې یو بل ګام هم وړاندې واخلي په پاکستان کې نن په دوو جلا ترافیکی پیښو کې لږ تر لږه څلور دیرش کسان مړه شوي دي چارواکي وایي چې په وژل شویو کې دولس زیارتوال ول چې د ایران له پولې څخه د تیرېدو اجازه نه ورکړل شوې په لومړۍ پیښه کې دوه ویشت کسان هغه وخت مړه شول چې د دوی سپرلی بس د پنجاب ایالت او د پاکستان تر کنټرول لاندې کشمیر ترمنځ د آزاد پټان ښار ته نږدې په دره واورید او دوهمه پیښه کې دولس کسان هغه مهال مړه شول چې د سپرلی بس یې د بلوچستان ایالت د مکر د ساحلی لوی په لار کې وغورځیده
د زهرو کاروان
دا زادی رادیو درنو اوریدونکو زمخ سلامونه او نیکی هیلی ومنی د زهرو کاروان د دیونی خبرونه ته مرابولم د زهرو کاروان د دیونی په خبرونه کې مستاصل لپاره دا مطالب چمتو کړی دی په بریتانیا کې د افغانستان د یو کیلو ګرام هیروینو بیه له 15,000 څخه 150 ډالرو ته پورته شوی ده
ان لیټ 2023-24
د 2023 کال په وروستیو میاشتو او د 2024 کال په لومړیو میاشتو کې ډیر اندازه هیروین په ترکیه، بلغاریا او بلجیم کې ونیول شول چې د خپل اروپایي بازارونو ته د نشي موادو د قاچاق دوام کوي
په یو بل لاپور کې به وایو چې د طالبانو حکومت ادعا کوي چې په تیر یو کال کې تر 30,000 ډیرو معتادینو درملنه کړې ده
په ټول هیواد کې د درملنه شویو روغ د کسانو شمیر په تیر کال کې 23,692 تنه دی د ملاتړ په کمپونو کې یا حمایوي کمپونو کې د لومړنۍ درملنې شمیر 23,308 تنه دی
دا چې په عمومي ډول له معتادینو سره ښه چلند د نشې په پریښودلو کې څه مرسته کولای شي او له معتادینو سره د بد چلند ناوړه پایلې څه دي په دې اړه مو لارواپو متي ولا وزيري سره مرکه کړې ده.
د نشي پرې کول وروسته معتادین سره داسې چلند باید وسی چې یو سالم شخص سره کیږي، تر څو دغه شخص وکولی سي په اجتماع کې خپل اجتماعي حیثیت پیدا کړي.
او د پروګرام په پای کې به په یوه ډرامه کې واوري چې شریف او میرمن یې خپل ناروغ ماشوم ډاکټر ته بیایي، خو پولیس یې نیسي او له ځان سره یې وړي. دا چې ولې، دا به په ډرامه کې واورو.
راځئ دا به په محکمه کې معلومه شي چې چا یخي وو. زر دواړه راکوشئ.
قومندان صاحب، مونږ پرېږده، دا ماشوم ناروغ دی، خیر دی، ډاکټر ته یې بیایو.
درښکته شه، ډېرې خبرې مه کوه.
اوس خبرونه په یو راپور پیل کوو. بریتانوي رسنیو راپور ورکړی چې د افغانستان له تاریاکو څخه جوړو سویو هیروینو قاچاق د پخوا په ډول دوام لري، او د تیرو دوو کالو په پرتله یې بیه هم دوه برابره لوړه سوې ده. په بریتانیا کې له نشه یي موادو سره د مبارزې کارپوهان وایي چې که څه هم په افغانستان کې د کوکنارو کښت کم سوی دی، خو په دې هیواد کې د تاریاکو د زیرمو موجودیت د دې سبب سوی چې له افغانستان څخه د باندې د دې تاریاکو قاچاق دوام وکړي، او له دې لارې د مافیایي ډلو جیبونو ته میلیونونه ډالره ولویږي. خو د طالبانو حکومت د نشه یي موادو له ټولو ډولونو سره پر مبارزې ټینګار کوي، او د نشه یي موادو له قاچاقو سره د مبارزې لپاره د نړیوالې ټولنې همکاري ضروري بولي. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
له نشه یي موادو سره د مبارزې د برخې دوه څېړونکو فلیپ بیری او ډیوډ منسفیلد په خپله تازه څېړنه کې ویلي چې په افغانستان کې د کوکنارو د کښت له کموالي سره سره بیا هم نړیوالو بازارونو په چیرې بیا اروپا او برېټانیا ته د هیروینو قاچاق نه دی کم سوی. دوی زیاته کړې چې په افغانستان کې د کوکنارو د کښت کموالي یوازې برېټانیا ته د وړاندې سوو هیروینو پر کیفیت اغېز کړی دی، خو برعکس د یو کیلوګرام هیروینو بیه له $1,500 څخه $3,000 ته پورته سوې ده. دا مقاله چې په WPR کې خپره سوې وایي کله چې په 2000 میلادي کال کې د طالبانو د مشر لخوا د کوکنارو کښت منع سو، اغېزې په نړیوالو بازارونو کې یو کال وروسته ولیدل سو، خو دا ځل تر دوه کاله وروسته هم هغه ډول نښې نښانې نه دي لیدل سوي. د اروپایي ټولنې د نشه یي موادو سره د مبارزې مرکز تاجلګره ډاکټره تیوډورا ګروشکووا هم په دې وروستیو وختونو کې د ازادي راډیو سره په مرکه کې وویل چې له افغانستان څخه د هیروینو قاچاق کم سوی دی، خو په بشپړ ډول نه دی درېدلی.
In late 2023-24
د 2023 کال په وروستیو میاشتو او د 2024 کال په لومړیو میاشتو کې ډېر اندازه هیروین په ترکیه، بلغاریا او بلجیم کې ونیول شول چې د خپل اروپایي بازارونو ته د نشه یي موادو د قاچاق دوام کوي. چیرې مهاله موږ اروپایي هیوادونو ته د هیروینو د قاچاقو د پوره بندیز شاهدان نه یو.
فلیپ بیری او ډیوډ منسفیلد چې څو کاله په افغانستان کې د نشه یي موادو سره د مبارزې په برخه کې څېړنه کړې، تازه یو مقاله لیکلې، او په دې مقاله کې راغلي چې د طالبانو حکومت خپل ژمنو خلاف د تاریاکو له قاچاقو سره مبارزه نه ده کړې، او اوس هم په افغانستان کې د تاریاکو لوی زیرمې شته. د دوی په وینا په افغانستان کې په 2023 میلادي کال کې 14,500 ټنه تاریاک تولید شوي، چې له دې تاریاکو څخه 1,500 ټنه بهرنیو هیوادونو ته قاچاق شوي، او له دې قاچاق شوو تاریاکو څخه د هیروینو په جوړولو کې کار اخیستل شوی دی. د دې څېړنې پر بنسټ د طالبانو حکومت سږ کال یوازې د افغانستان په شمال شرقي ولایتونو، په تېره بیا بدخشان ولایت کې د کوکنارو یوازې 3% کښتونه ویجاړ کړل، او بزګرانو له پاتې کښتونو څخه تاریاک ټول کړل. څرنګه چې په افغانستان کې ډېر تاریاک زیرمه سوي، سږ کال به د یو کیلوګرام تاریاکو بیه له $0 څخه $1,500 ته راکښته سي، خو د طالبانو حکومت ټینګار کوي چې دوی پر خپلو ژمنو ولاړ دي. د کورنۍ چارو وزارت له نشه یي موادو سره د مبارزې معین مولوي عبدالحق همکار وایي چې دوی د کوکنارو له کښت سره مبارزه کې بریالي وه، خو د نشه یي موادو د قاچاقو په اړه د نړیوالې ټولنې همکارۍ ته اړتیا لري.
کسی که تاریاک کشت میکنه یا چرس کشت میکنه،
څوک چې کوکنار یا بنګی کری او یا په غرونو کې صنعتي نشه یي مواد جوړوي، د دې کار لپاره خپل امیرالمؤمنین جزا ټاکلې ده. موږ داسې دوسیه هم لرو چې ځینې مواد په غیر قانوني ډول د باندې څخه افغانستان ته راوړل کیږي. باید نړیواله ټولنه په دې برخه کې افغانستان هیر نه کړي،
افغانستان فراموش نه کنه.
د طالبانو حکومت داسې مهال د نشه یي موادو د کاروبار پر مخنیوي ټینګار کوي چې د دوی د مشر لخوا د نشه یي موادو منع کولو د فرمان دوه کاله کیږي، خو په دې دوه کالو کې د طالبانو حکومت ونه شوای کولی چې د بزګرو سره لازمې اقتصادي مرستې وکړي، او په علني ډول د نشه یي موادو قاچاق کوونکي محاکمه کړي.
په راپور کې مو واورېدل چې په بریتانیا کې د افغانستان د یو کیلو ګرام هیروینو بیا له 15,000 څخه 150,000 ډالرو ته پورته شوی ده.
نشه د موتاد پر روغتیا څه ناوړه اغیز کوي؟
حافظه کار نه کوي، په کارونو کې برخه نه اخلي، د خوب ګډوډیانې لري، په خپل ځان شک وي، په فامیل شک وي، ځکه دا په مرکزي اعصاب باندې راسن تاثیر کوي.
چې دا عملی نه وزو سره ولا همیشه به جګر خونه ورنه اخی به ورځ ځوان وبیا ځنه سمې وسره کې سم شروع کړو، زه څنګه مسبد بخت شاید چې بخي بیا ځان ځنه سم خلاصه وله.
ادوار د تاریخ کې راکزه چې په دغم کې ختک
مغز دمون خراب او اډو کې دمون غوچ کړو، اپونه دمون خراب کړو،
د مور او کلار دواله په نشو روې دي ډیر وخت بیا باندې دی خزه ګټ ورک درې کوشنیانې د درې سره د نر وزنې له امله یخت نیول او مړ شو.
د ازادي راډیو د زهرو کاروان ځانګړي اونۍ ز خبرونه د نشې توکو د کښت، نشې موادو جوړولو، قاچاقو او استعمال د زیانونو په اړه تاسو ته معلومات درکوي.
ترنو اوریدونکو، اوس په دې اړه راپور لرو چې د طالبانو حکومت ادعا کوي چې په تیر یو کال کې تر 23,000 ډیرو معتادینو درملنه کړې ده. د طالبانو د عامې روغتیا وزارت وایي چې د دې ناروغانو درملنه د معتادینو د درملنې مرکزونو، د معتادینو د ساتنې او پالنې په مرکزونو، کورونو او زندانونو کې کړې ده. خو ځینې معتادین دا شکایت کوي چې د معتادینو د ساتنې او پالنې په مرکزونو او زندانونو کې پر روغتیایي معیارونو برابر درملنه نه ده شوې او څه موده وروسته بیرته معتاد شوي دي. موضوع نور تفصیل به په دې راپور کې واورو.
د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت مقامات ادعا کوي چې دوی په تیر یو کال کې د معتادینو د درملنې په برخه کې د پام وړ بریاوې درلودي. د عامې روغتیا وزارت ویان شرافت زمان وایي چې دوی د معتادینو د درملنې د مرکزونو ترڅنګ د روغتیایي ټیمونو له لارې په زندانونو او معتادینو په کورونو کې هم د معتادینو درملنه کړې ده.
په ټول هیواد کې د درملنه شویو روغ د کسانو شمیر په تیر کال کې 23,692 تنه دی. د ملاتړ په کمپونو کې یا حمایوي کمپونو کې د لومړنۍ درملنې شمیر 23,388 تنه دی. په هیواد کې 3,545 تنه روغ دي په کورونو او زندانونو کې تداوي شوي. د 22,000 څخه زیاتو روغ د کسانو تعقیب د ساحوي ټیمونو او د مرکزونو د روغتي پرسنل له لوري ترسره کیږي ترڅو دوی بیرته د مخدره توکو له کارولو څخه وژغورل شي.
درې کاله مخکې په جمهوری نظام کې د افغانستان په 28 ولایتونو کې د معتادینو د درملنې 4 دولتي او خصوصي مرکزونه فعال وو چې د طالبانو له دوهمې واکمنۍ له پیل سره د دې مرکزونو څخه ډیری وتړل شول. خو د طالبانو حکومت د عامې روغتیا وزارت د اوسنیو مرکزونو په اړه کره شمېرې نه ورکوي. اوس مهال د طالبانو حکومت په کابل، کندهار، بلخ او هرات ولایتونو کې د معتادینو د ساتنې او پالنې زربستریز مرکزونو ترڅنګ زرګونه معتادین د دې لپاره په زندانونو کې ساتي چې له نشه یي موادو څخه یې لاسونه لند شي. خو له دې معتادینو څخه ځینو یې ازادۍ راډیو ته ویلي چې که څه هم په زندانونو کې 2 میاشتې تیرې کړې دي خو معیاري درملنه یې نه ده شوې. کله چې له زندانونو څخه رخصت شوي بیرته معتاد شوي دي. له دې معتادینو څخه یو هم علاءالدین نومیږي، د ازادۍ راډیو ته وویل
په دې رژیم کې په زندان کې 2 میاشتې ورې و تداوي خو نه و، خو بس د اوبو په زور به تداوي لکه سم خرڅ هم نه و، ډوډۍ هم نه و، مسلمانان مړه شو 15 شپه نه پاره مریضان بس په دبلوژ بعض مړه کېدل، بعض مریض بس څوک یې په کیسه کې نه و. نه
په افغانستان کې د معتادینو شمیر په اړه وروستۍ سروې په 2015 میلادي کال کې وشوه چې هغه مهال شمیر تر 3 میلیونو ډیر ښودل شوی و. خو د طالبانو حکومت د رئیس الوزرا مالی او اداري مرستیال په خپلو تازه خبرو کې د معتادینو شمیر تر 5 میلیونه هم ډیر یاد کړ. د معتادینو د درملنې کارپوهان وایي چې د طالبانو حکومت د معتادینو د شمیر په اړه هیڅ ډول رسمي ارقام او معلومات نه لري او د بهرنۍ مرستو د جلبولو لپاره رسنیو ته خیالي معلومات او شمیرې ورکوي. د معتادینو د درملنې متخصص ډاکټر ارشاد منصور وایي چې دا مهال په افغانستان کې د معتادینو د درملنې په برخه کې مسلکي کارکوونکو د نشټوالي ترڅنګ د مسلکي افرادو د روزنې پروګرامونه هم درول شوي دي.
نه تنها دا چې اوس تداوي په ډېر بد وضعیت کې ده، داسې کوم څرک هم نه لیدل کېږي چې په دې برخه کې د کار وشي. د بېلګې په توګه نه وینو چې یو 50 اجتماعي کارکوونکي دي وروزي چې دوی له معتادینو سره څنګه وغږېږي، دوی معتادین څنګه قانع کړي. هر څه متاسفانه چې جبري دي تر ډیره لدی تبلیغاتی استفاده هم کیږي چې دا ټول د معتاد چې یو ناروغ دی یو مظلوم او یو بشاره وضعیت کې دی دغه له خصوصي حریمه په ډیره بیرحمانه توګه استفاده کیږي په دې نوم چې دا درملنه ده یا د سره کومک ده.
که څه هم د طالبانو حکومت د دوحې په دریمه غونډه کې هڅه وکړه چې په افغانستان کې د نشه یي موادو او معتادینو موضوع وځلوي او له دې لارې بهرنۍ مرستې جلب کړي، خو تر دې مهاله یوازې اروپایي ټولنې، جاپان او امریکا متحده ایالاتونو د ملګرو ملتونو له لارې د معتادینو د درملنې په برخه کې مرستې کړې دي.
درنو اوریدونکو، په راپور کې مو واوریدل چې د طالبانو د عامې روغتیا وزارت وایي چې په تیر یو کال کې مو تر 30,000 ډیرو معتادینو درملنه کړې ده.
نشه د معتاد پر اجتماعي اړیکو، شخصیت او اقتصاد څنګه وړه اخیزې کوي؟
معتاد له خپل کورنۍ، دوستانو، ټولنې سره هم ستونزې پیدا کوي.
مکتب تم چلا شیل بچی مور دی پودر وہی پلا دی پودر وہی یا می خور دی زت پودر وہی یا دی میڑ پودر وہی
پلا پمڑی کنا وم پمور خو اس پخ خبر نه خم خم مارم
چی مون گ پلا نا وخت ی نیمیر ڈالر وو گندا سرمایه ما کول وو خرم
دا نشی مواد ول زیان نو تخ دش غور ل پاره دا زهر کاروان و نزخ پره ول واوری.
ترنو اوریدونکو، تاسو کولای شئ چې د ازادي رادیو خبرونه سلر وی ساته د سهار د شپږو څخه بیا د ماخام تر شپږو بجو پورې په لنډو څپو 19.25 مترو او د ماخام د شپږو څخه بیا د سهار تر شپږو بجو پورې په 12.5 منځنۍ څپو باندې واوري. ارواپوهان وایي چې د درملنې پر مهال له معتادینو سره کورنۍ ملاتړ، کورنۍ مصروفیت او ارواپوهانو مسلکي چلند له معتاد سره د نشې په پریښودلو کې ډېره مرسته کولای شي. دا چې په عمومي ډول له معتادینو سره ښه چلند د نشې په پریښودلو کې څه مرسته کولی شي، باید د نشې تر پریښودلو وروسته له معتاد سره څه ډول چلند وشي چې معتاد بیرته نشو ته مخه نه کړي، او له معتاد سره د بد چلند ناوړه پایلې څه دي، په دې اړه مو له ارواپوه متي ولا وزیري سره مرکه کړې ده. ښاغلی وزیري په پیل کې له معتادینو سره د ښه او بد چلند په اړه معلومات ورکوي.
کله چې لانه روغ مراجعه کوي، ابتدا که باید زمینه د اعتماد سازی د دوارو جانبین رو پا منز که اوسیگی او ارواپوه پا ده بنده کوشش رو که چه ترسو ده دغ کلاینت یا ده دغ مصرف کون که ده مخدر مواد رو حق تاریخ چه واخلی او ده دغ تاریخ چه سره سره ده او کولیسی سی و خیر تان ارتا ترتیب او ترحکلی پا دغ جریان که چه دیر مهمه ده امپتی و سمپتی همدلی و همدردی. هیچ وقت باید ارواپوه ده مریض ده پاره همدلی و همدرد نسی، زکه چه ارواپوهنه که قضاوت نستد او نصیحت هم نست. ارواپوهان باید پدماندی کوشش وکي چې اختلال پیدا کړي او د اختلال د تشخیص او درملنې لپاره جامونه راپورته کړي تر څو ښه چلند د مریض سره وسي او دغه برنامه په دغه ترتیب باندې که چیرته ترتیب سي او د کلاینټ او د مشاور یا کانسلر په منځ کې یو ښه اعتماد سازي وسي نو ده ته موږ ویلی سو ښه چلند.
په عموم کې له معتادینو سره ښه چلند له هغوی سره د نشې په پریښودلو کې څه مرسته کولای شي؟
ښه چلند او ښه درملنه یو مریض اجتماع ته بیرته معیوب یا هم مریض نه بلکې یو سالم شخص وړاندې کیږي. کله چې موږ ارواپوهان د معتادینو په درملنه کې بوخت اوسیږو، له هغوی سره ښه چلند کول او د هغوی د مهارتونو لوړول تر څو وکولی سو د ښه چلند په نتیجه کې یو مریض د بیا رغونې پروسې ډېر ښه تشخیص کړو او د ډېر ښه پیاوړي کړو تر څو هغه اختلالات چې د مخدره موادو د استعمال په وخت کې دې ته پیدا شوي دي نو هغه اختلالات تشخیص او درملنه وکړو تر څو اجتماع ته یو سالم شخص تقدیم شوی.
د معتادینو سره باید د نشې تر پریښودلو مخکې څه ډول چلند وسي تر څو هغه د نشې پریښودلو ته واچوي؟
هغه ناروغ باید په دې باندې قناعت وکړي چې مخدره توکي د انسان د ژوند تباه کوونکي دی او د انسان څخه کرا کرا ژوند اخلي او په بخش د انګیزې دی هیدی او روغتون کې هر څوک چې اوسیږي له هغه سره ډیر مناسب او مسلکي برخورد باید وکړي، ځکه چې په دې وخت کې دی چې معتاد په دې باندې قناعت کړي چې مخدره توکي د انسان ژوند اخلي، اما ویره او ولري چې هلته به مثلا برخورد مسلکي کارمندانو څنګه وي، هلته به زما د ډیټاکس یا د زهرکشي مرحله به څنګه وي، که چېرته اولین ځل تجربه د ترک د مواد مخدر اوسیږي د هغه ویره به ډیره زیاته وي. او مریض ځان داسې فکر ونه کړي چې زه یو مجرم یمه چې ما مواد مصرف کړي، بلکې نه، هغه مریض دی، برخورد مسلکي ورسره اوسي تر څو مریض ځان حقیر فکر ونه کړي او د تداوی لپاره جرأت لاسته راوړي تر څو وکولی سي ښه په اعتماد سره خپله درملنې ته شروع کړي.
د نشې د پریښودلو پر مهال روغتیایي کارکوونکي او د معتادینو د کورنۍ غړي باید له دوی سره څه ډول چلند وکړي سي دوی د درملنې تر پړاو بریالي راووزي.
روغتیایی کارکون که بالخصوص ارواپوهان کانسلران دی معتادینو سره باید دیر خی مناسب او مسلکی چلند وکړي. د معتاد کورنۍ د مریض د پیوازۍ لپاره ورسي. کله چې یو کانسلر تشخیص کوي چې یو ناروغ اختلال د مشورې فامیلی لري او نیازمند ده چې کورنۍ باید مشوره فامیلی یا فامیلی کانسلینګ کې ګډون وکړي تر څو هغه بې اعتمادي یا هغه مشکلات چې د یو مریض او د کورنۍ په منځ کې راپیدا شوی هغه مشکل باید په مناسب ډول باندې حل سي. نو ضرورت دا ده چې د دغه مریض کورنۍ غړي باید هلته جلساتو ته ورسي.
د نشې له پریښودلو وروسته له معتادینو سره باید څه ډول چلند وسي تر څو هغوی بیرته نشو ته مخه نه کړي.
د نشې پریښودلو وروسته معتادینو سره داسې چلند باید وسي چې یو سالم شخص سره کیږي تر څو دغه شخص وکولی سي په اجتماع کې خپل اجتماعي حیثیت پیدا کړي تر څو دا ځان ته حقیر فکر ونه کړي چې زه خو اوس هم مریض یم او یا هم مریض و ما. لکه پخوا چې کوم القاب و ادبیات ورته استعمالول چې ای معتاده یا هم ماشومان ته ویل کېږي د کورنۍ له خوا داسې د پوډریز و د معتاد زو ځینې نور هم داسې ادبیات د الفاظ دي چې د یو کورنۍ له خوا نه یو معتاد کورنۍ ته یا هم ښځې ته یا هم بچیانو ته استعمالیږي یا هم د خپله ده ته، نو دغه الفاظ او دغه جملې باید استعمال نسی. مخکې کوم اجتماع که څه اجتماعي حیثیت درلود کورنۍ باید کوشش وکړي چې هماغه حیثیت او هماغه عزت د مریض ته ورکړي. کله چې معاملات د دنیا ورسره کیږي یا هم د اجتماعي ژوند کوم راکړه ورکړه وسیږي باید ډېر په اعتماد او احتیاط سره دغه مریضانو سره وسي تر څو دغه شخص وکولی سي چې په اجتماع کې ځان معیوب او یا هم معتاد یا هم مریض احساس نه کړي. نو باید اجتماع او محیط او ماحول داسې کوشش درسره وکړي چې دغه شخص سالم شخصی اجتماعی حقوق و طول حق امتیازات یا سالم شخصی لده سر هم همدغه سی چلند وسی تر څو دا وکولی سی هغه نیمګړتیاوې چې د مخدره موادو د استعمال پر مهال دته پیدا سوی دي په مرور د زمان هغه نیمګړتیاوې حذف سي.
په مرکه کې مو واورېدل چې ارواپوهان وایي کورنۍ مصروفیت روغ سوی معتاد له بیا معتاد کېدو څخه راګرځوي.
رازا کم مونږ تا ته منتظرو.
بس دادا زام راغلم اوس مو په ګاډه مې لاوکو.
رازا په خو وخت کې راغله.
اوه د ایرین څه کوي؟
تاسو غواړئ چې ما موتاد کې؟ په یو دو څوک نه موتاد کیږي.
دا داسې مردار شی دی چې په یو دو دې سړی موتاد کیږي.
دا بیا چا ویلا؟
دا خبره مې د ازادۍ راډیو د زهر و کاروان په خپرونه کې واورېده.
خیر دی پوډر مه وهه، هسې راسره کینه.
نور زمونږ انډیوالي ولاړه. زه ولاړم، تاسې زما سره سمه دښمني کوئ.
ترنو اوریدونکو، تاسو کولای شئ چې د ازادي رادیو خبرونې سلر وی ساته د سهار د شپږو څخه بیا د ماښام تر شپږو بجو پورې په لنډو څپو 19.25 مترو او د ماښام د شپږو څخه بیا د سهار تر شپږو بجو پورې په 12.25 منځنۍ څپو باندې واوري. دا د زهرو کاروان خپرونې وروستۍ برخې ته راورسېدو او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو په زړه پورې ډرامه لرو. د ډرامې کیسه داسې ده چې شریف له خپلې مېرمنې سره ښار ته روان وي او غواړي چې خپل ناروغ ماشوم ډاکټر ته بوځي، خو پولیس یې په لاره کې موټر دروي او دوی له ځان سره بیایي. دا چې پولیسو هغوی په کوم تور ونیول او وروسته به څه پېښه شي، دا به په ډرامه کې واورو.
مه ژړه مور دې قربان شه، دا دی نن به دې مور ډاکټر ته بوځي.
وخزي ځان زر تیار که چې موټر رانه لاړ نه شي. په کلي کې همدا یو موټر لرو، که دا رانه لاړ بیا مجبور یو چې یو ساعت پیاده لاړ شو او ځان سړک ته ورسوو.
ته صبر وکړه، نه مې وینې چې دا ماشوم ته پمپر ورتړم او کالي ور اغوندم؟
ژر کوه، نه وخته کېږي، ماشوم ته به زه پمپر ور وتړم. ته ورشه غوټه چولکه.
دا ستا سره په کڅوړه کې څه شی دي؟
اوف، تم څومره ډېرې پوښتنې کې، ژر ورشه غوټه ټولکه. دا زما د ونډیواله امانت دی، خار ته یې راسره وړم.
موږ خپل ماشوم ډاکټر ته بوځو که ستا امانتونه، بیا به یې بله ورځ ور وړې. اوس مو غوټه ماتڼه وه.
ورختا کېږم، تر موټر یې زه په لاس کې وړم او بیا یې موټر وړي.
نو زه خو هلک په غېږ کې اخلم، زموږ غوټه به څوک یوسي؟
دواړه زه وړم. ته څومره ډېرې پوښتنې کې، ماغزه دې راته وخوړل. وایم ژر ورشه غوټه تیاره کا، که ماشوم نن ډاکټر ته بونځو ناروغي پسې ډېرېږي.
سمه ده، ته لږ صبر وکړه چې زه ماشوم په وروڼي کې وتړم.
اوف، درته مې وویل چې دا کار ما ته پرېږده. ته ورشه زر غوټه راټوله کا چې موټر راڅخه ځي.
نو ته هلک په وروڼي کې تړلی شي؟
ته ما ته پرېږده، بیا به ووینې چې دا کار کولی شم که نه.
سمه ده، دا دی سم. پام کوه چې ماشوم په سیفتي کلک ونه تړې.
بس کار سم شو، یو کیلو خو د ماشوم په پمپار کې معلومیږم نه. دا دې کار وشو له خیال سره. هلک ځې، راځه چې موټر راغی.
سمه ده، ته هلک تر واخله، دا دې زه در اخلم.
وروره خیریت دی؟
وروره دا مې کار دی، پولیس یو تلاشي کوو.
راځئ مهرباني وکړئ.
قومندان صاحب پنځم سیټ دادی.
ښه ښه وروره، که ته را ولاړ شه.
دا دی قومندان صاحب.
لاسونه پورته ونیسه چې زه دې تلاشي کوم.
دا دی قومندان صاحب. قومندان صاحب څه شی راسره نشته؟
ښه ښه سمه ده، کینه. مریمې؟
بله قومندان صاحب.
ته هغه ښځه تلاشي که.
سمه ده، خو لې ته پاتېږې چې زه دې تلاشي کوم. دا دی تلاشي مې که. کاکا په غوټه کې خو نشته، خو لې ته دا ماشوم هم راښکاره که. دا دی وې ګوره. داسې څنګه وګورم؟ اونه یې ځینې خلاص که. څومره ښه وي دادی، ولې یې راویښه وې؟ ناروغ دی بیچاره، ټوله شپه یې ژړل. همدا اوس لږ آرام شو. خیر دی، بېرته به ویده شي، ژر یې خلاص که. ها دا دی خلاص مې که. ته را دي خو که چې زه یې د پمپرم وګورم. ها ها، اوهو، دا څه شی دی؟ قومندان صاحب.
بله مریم جانې، څه خبره ده؟
قومندان صاحب، دا د غیروین هم پیدا کړل، د ماشوم په پمپر کې پټ کړي وو. زموږ راپور بیخي صحیح وو. څه شی؟ هیروین؟ هیروین چیرې وو؟ زه قسم په خدای که خبره یم.
اوهو، هیروین؟ هیروین چیرې وو؟
همدا اوس مې ستا په مخ کې ستا د ماشوم له پمپر څخه راونه ویستل. او سړیا، ماشوم ته خو تا پمپر او کالي ور واغوستل، دا پوډر هم لړلی تا دلته ایښي وو.
راځئ راځئ، دا به په محکمه کې معلومه شي چې چا ایښي وو. زر دواړه را کوشئ.
قومندان صاحب، مونږ پرېږده، دا ماشوم ناروغ دی، خیر دی، ډاکټر ته یې بیایو.
د هیروینو قاچاق کوي او بیا وایي چې مونږ پرېږده؟ در ښکته شه، ډېرې خبرې مه کوه.
و سړیا، تا خو دلته د بدمرغو هیروینو کار بار کوه. وایم خدای دې ځواني مرکه، مونږ دې هم په بلا اخته کړو. ماشوم ته خو تا کالي ور واغوسته. دا هیروین خامخا تا د ماشوم په پمپر کې ایږي وو.
تاسو د رادیو درنو اوریدونکو، د زهرو کاروان خپرونه هم دومره وه. تر بیا مو پر لویه مهربانه خدای سپارو. د الله پامان.
د زهرو کاروان.
زمي قبول دي خو بالكل نغارم
سما بیوسا ارمان ستړ خدای